درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان که ده ماښام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر په لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په اووه نیمو بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یوه وخت جوړوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو لو ویلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتو د بشري حقونو ستر کمشنر وایي د دفتر د پاتېدو لپاره هڅې کوي، ځکه چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې کمې شوې دي. ولکل ترک د چهارشنبې په ورځ وویل چې مرستې په داسې وخت کې کمې شوې دي چې له شخړو څخه په اغېزمنو سیمو کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په زیاتېدو دي. ښاغلي ترک زیاته کړې چې هیوادونو ته د ملګرو ملتو د ځانګړو راپور ورکوونکو سفرونه کم شوي او په کولمبیا، کانګو، میانمار، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې اړتیاوې په زیاتېدو دي بنیادي هلې ځلې باید ودرول شي. په ایران کې د طالبانو د لوړو زده کړو پر وزیر انتقادونه شوي دي. ندام محمد ندیم د ایران د سفر په مهال د دغه هیواد د علومو له وزیر حسین سیمایی صراف سره لیدلی دي او هغه ترې پوښتنه کړې ده چې دا ممکنه ده چې د یوه هیواد نیمایي کسان حذف شي. د ایران النا خبری آژانس د شاغل سیمایی خبری اخیستی چې ندام محمد ندیم ته ویلی دی چې د ایران په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان یو ځای درس وایي او په دین او روایتونو کې د ښځې او نر ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی حافظ ضیاء الله هاشمی بی بی سی ته ویلی دی چې د دواړو لورو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د اونۍ په پیل کې د نږدې یوی ونی په مخه ایران ته په سفر لاړ. جنوبی کوریا او جاپان نن وروسته تر دې اعتراض وکړ چې د چین او روسیې پوځي الوتکو په ګډه د دغو دوو هیوادونو شاوخوا الوتنې وکړې. جنوبی کوریا د روسیې او چین استازو ته خپل اعتراض اعلان کړ او جاپان ویلی دی چې خپل جدي اندېښنې د خپل ملي امنیت په تړاو له دغو دوو هیوادونو سره شریکې کړې دي. د ټوکیو په باور دو روسی الوتکو چې د اتمی وسلو د لیشتوان لري د سه شنبه په ورځ له دوه چینایي الوتکو سره د چاپان شاوخوا الوتنې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او سلګونه زره کسان مجبوره شوي چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو ووځي. د امریکا د مدني چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ وویل چې د دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ترامپ په مزګرتوب روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون ته ژمن پاتې شي. او دیوالی جشن نن د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د یونسکو غونډه پرون پرانستل شوه چې تر سبا پورې دوام کوي. په دې غونډه کې د اته اویا هیوادونو لسګونو فرهنګي میراثونه ارزول کیږي چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یونسکو د اعلامیې هرکلی وکړ او ویل چې دیوالی د هندي کلتور او ارزښتونو مربوط ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا نن د افغانستان وضعیت ارزوي. یو شمېر افغان ښځې او خبریالان په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوی میاشتې پوره شوې.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په ځان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په ځان ده.
د پکتیا په محبس کې بندیانو حرفوي زده کړې کړي.
ډېر خلک داسې روغ لل بندیانو چې هغوی هیڅ نه وزده. د ځینو چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
د اوکراین ولسمشر په مشروط ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما له وړاندې په یو بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې نن د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو پر وضعیت اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
نن چهارشنبه د دسمبر لسمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو لیکلي بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی او په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې وضعیت ډېر ناوړه بلل شوی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له امنیت شورا غوښتنه کوي چې د عملي اقداماتو په کولو سره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د پراخه لګول شویو محدودیتونو د پای ته رسېدو لپاره کار وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي او نړۍ باید یوازې لیدونکي نه اوسي، بلکې په خبره د بندیزونو او تحریمونو په وسیله باید په طالبانو فشار راوستل شي.
حقوق بنیادی زنانه
د کار، زده کړو او ازادۍ په برخه کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه باید هیڅ ډول معامله ونه شي. دغه راز افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د ډیپلوماټیکې او نورو لارونو په ګټې اخیستنې په طالبانو فشارونه زیات کړي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن یو بستر وغوړوي. ښځې باید یوازې د اعلامیو برخه نه وي، بلکې باید د بشري حقونو په ټولو اعلامیو کې چې د ښځو کوم حقونه تضمین شوي افغان میرمنو ته ورکول شي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل باید
ملګري ملتونه باید له کوم فکر او سوچ پرته د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې د ښځو په وړاندې د جنسیتي اپارتاید په توګه تعریف او وغندي. دغه راز باید د ځواب ورکولو یو میکانیزم رامنځته شي چې له مخې د طالبانو مشران په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر ښځو په محدودیتونو کې لاس لري تحریم او ځواب ورکولو ته اړ شي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان د ښځو د حقونو پراخ نقص غندل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې د دوی په وړاندې خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د ډسمبر په اومه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د ښځینه کارکوونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو، دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو دا اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري. له شپږم ټولګي ورپورته ټولګیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیول شوي او ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي. په دې سربېره ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه محروم شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کوي او په راپور کې اشاره شوې وه چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم امنیت شورا غونډه کوي. له بلې خوا یو شمېر ښځې، نجونې، خبریالان او د تیر جمهوري حکومت پوځیان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ډېرې دي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقونو د نقص له امله ځواب ویلو ته اړ باسي. له دې سره د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د دې هېواد د راتلونکي لپاره یې ګواښ ګڼي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام لاندې کوي.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي دا هېواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستې او نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزدا کړو محروم شوی وای، د بشري حقونو نړیواله ورځ ورته لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي. نوموړي نن چهارشنبه د ډسمبر لسم ازادي راډیو ته وویل
افغانی نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو او ازادۍ لمانځي، خو په افغانستان کې موږ له خپلو لومړنیو اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خو نن آن خپله کوره د وتلو اجازه لا نه لرم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي، او دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې مېرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقض کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه چې نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي، دا حقوقونه ټول دلته نقض شوي دي. دلته یو محض دیکتاتوري نه،
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیډې او ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 8 د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د اخستل شویو لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوري حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوري حکومت سرتیري، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي افوې د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیري نیول کېږي، تعقیبېږي، شکنجه کېږي او آن وژل کېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازمان یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي و چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې سلر ویشت او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو، او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقض لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریال خوندیتوب یوازې د یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د وخت خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغاني خزي خبریالان د تیر حکومت سرتیري او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقض خبره کوي چې نن چهارشنبه د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته له خپل سفر وروسته ویلي و چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هېواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بېلابېلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډېر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پرېکړه لیک شاهدان وو. د بشري حقوقو د نقض د مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو په برخه کې ګټور تمام شي.
فرهنګ مافیات تر افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ټینګ کړي او د تېر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان ته ژمن دي او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقلیتونو د تېر حکومت د کارکوونکو او د خبریالانو د حقونو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اګست میاشت کې ویلي وو چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه نادیده ونیسي، بلکې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حاکمیت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي وو چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقونو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقونو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامداره راتلونکی جوړ کړي. بشری حقونه زموږ بنسټیزې ورځنۍ اړتیاوې د 2025 کال لپاره د بشری حقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اوس دوی د وارداتو او صادراتو په برخه کې په پاکستان متکی نه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان بیا وایي پاکستان تر افغانستان زیات زیان کړی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم زیان دوه اړخیز ګڼي او ټینګار کوي چې دا لارې باید بندې نشیا او سوداګری او ترانزیت باید دوام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبې د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسؤل خانجان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 80% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسېږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله دو جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړي دي.
کله هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خپلې تازه مرکه کې دا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې دان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا خبرې د نومبر په دیشمه شوې وې، او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18 په خپل اونیز خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وو اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دایده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي، او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیا وي د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په مشهور ډول په خپل هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه. په اوکراین کې وروستي انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شوي وو، او د دغه هیواد په اساسي قانون کې راغلی دی چې د جګړې پر مهال د ټاکنې وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دی په خپل جګړه ځپلې هیواد کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتو دی، خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور متحدان د دې ټاکنو امنیت تامین کړي. سپینه ماڼۍ اوکراین هڅوي چې انتخابات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پولیټیکو خبرونې ته په یوه مرکه کې چې د ډسمبر په 9 خپره شوه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت رسیدلی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې په وخت ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زیلینسکی د خپل پخوانی دریز برعکس خبریالانو ته د دسمبر په 9 وویل چې اوس د انتخاباتو وخت دی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې پر مهال له رای ورکولو سره مخالفت کوي. د اوکراین د ولسمشر په باور که چېرته امنیت تامین شي، کېدای شي چې د دوو او درې میاشتو په ترڅ کې انتخابات وشي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوس د دې انتخاباتو غوښتنه کړې ده، او په ښکاره متحد ایالاتونو ته ویلي دي چې له اروپایي متحدانو سره په ګډه د انتخاباتو امنیت تضمین کړي. زیلینسکی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره جدي مذاکرات روان دي. اوکراینی چارواکي د سولې د هغې طرحې د بیا کتنې غوښتنه کوي چې ویل کېږي تر ډېره د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره چارواکو د دې لپاره مخالفت کړی دی چې د دوی په وینا هر ورځ روسیه پر دغه هیواد هوایي بریدونه کوي، او په زرګونو اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جنګ دي. همداراز په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر اوکراینیان له دې سره مخالفت کوي چې د جګړې پر مهال د انتخابات وشي. په دغه هیواد کې روسي انتخابات په 2019 کال کې ترسره شوي وو، خو یو شمېر اوکراینیان د دې پلوي کوي چې حکومت بدل شي او نوي چارواکي له نویو نظریو سره راشي. په روسي اونیو کې د زیلینسکي ډېر ملاتړ کم شوی دی، او علت یې د اداري فساد پیښې د چلا عملې د زلنسکي یو اغیزمن سلاکار اندري یارماک هم استعفا کړې ده. د جګړې او مذاکراتو په ډګرونو کې روسي چارواکي داسې باور لري چې دوی برلاسه دي او د متحد ایالاتونو د سولې پلان چې شل مادې لري تر ډیره د مسکو د هغه سخت دریځ ملاتړ کوي چې په 2022 کال کې د اوکراین تر جګړې مخکې څرګند شوی و. زلنسکي د دسمبر په نهمه ایتالیا ته ولاړ. دا له اروپایي هیوادونو څخه د ده تازه لیدنه ده او هدف یې دا دی چې د واشنګټن د سولې د پلان په اړه د اروپایي متحدانو ملاتړ ترلاسه کړي. په خواله رسنیو کې زلنسکي په یو بیان کې وویل چې اوکراین او اروپایي متحدان به ډیر ژر واشنگتن ته د سولې د پلان په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لمړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي دي. د محبس مسؤلان وایي د دې کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کېدو وروسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي. بلوریتا بندیان هم د کسبونو زده کړو ته خوشتي او وای لې وی خوای فکر بدل وی او ترڅنګ د کار او کسب زده کړه د دوی د راتلونکي لپاره ګټوره ده. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې ووري. د بی پولی خبریالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 خبر شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ
قدر من اوریدونکو د دې تخنیکی ستونزې لکبل زموږ معذرت ومني. د دجبله الخیل راپور مو خبرو خو دمګړی دا راپور چمتونه دی. په دې راپور کې په پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لمړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکاری او ودانیزو چارو په برخه کې کورسونه جوړ شوي دي او بندیانو ته ورشي چې دا مسلکونه زده کړي او کله چې له بنده خوشی کیږي نو په ورځنی ژوند کې ورڅخه استفاده وکړي. راپور ته توجه وکړي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخو کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روري ته ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې دیار شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سریز رکه خو د دې لپاره خې دي چې په آینده کې موږ دی باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی، ځکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردیز زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولی وایي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجی جرمونه کوي، بیا دلته خ زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لورا او ډیر خلک داسې روغلل بندیان و چې هغه هیڅ نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان وویل دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق را دي دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین وویل
داسې کسان راغلی و بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنې وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه تر واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسؤلین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړې کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملا نن تاسو شاګردان ولیدل
چې سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطی کې او په موټر سایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لار باندې واچوو او تر څو وکولی شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او